محترم و اوریدون کیو، اوس با شهریار پرهیزگار درتا د آل عمران سوره لا یو سلو شپک څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د وری د میاشتې 12مه د 1445 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې 19مه او د 2024 میلادي کال د مارچ د میاشتې 10مه نیټه ده. خوګوریدونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د فلسطین د غازې په اړه د عدالت د نړیوالې محکمې نوې رایه نومیږي. بیا به د روژې په میاشتې په هکله د روژه خدای میلمستیا او نیس پروګرام درته وړاندې شي. ورپسې مناجات پروګرام لرو او په اخر کې به د قرآن پلوشي او نیس پروګرام هم درته وړاندې کړو. خواږه دونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د غزې دردونکي غمیزې د بشري حقوقو د سنجونې ازمیخ ځای دی. صهیونیست رژیم په غزې کې ماتې خوړلې ده او پاکستان له ایران سره د اړیکو پراخول غواړي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د فلسطین د غزې دردونکي غمیزې د بشري حقوقو د سنجونې ازمیخ ځای دی. زمون خبریال راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی چاپی ویل په تیرو شپږو میاشتو کې د فلسطین د غزې ترانګې دردونکي غمیزې د بشري حقوقو په وړاندې د نړیوالې ټولنې او د حکومتونو د پایبندۍ د سنجولو ازمیخ ځای دی. هغه پرون په ایکس انټرنیټ پاڼې کې ولی کال د غزې ترانګې په جنوب لیدی سواحلو کې د دوو فلسطینیانو چې هیڅ وسلې ورسره نه وي په وژلو او خخولو کې د اسرایلو د اپارتاید رژیم د پوځیانو د بوګنونکي جنایت په حق له د بشري حقوقو د ادا کوونکو حکومتونو د چارواکو او د هیوادونو د غبرګون ډول ډولوالی په ښه توګه ښودنه کوي چې دوی د خپلو بشري حقوقو په شعارونو او اداګانو کې څومره صداقت لري. د فلسطین د روغتیا وزارت د شمیرنو پر اساس په غزې ترانګې باندې د صهیونیست رژیم د حملو له پیل راسې تر اوسه 2000 او 603 کسان شهیدان او 15000 او 209 ژوبل شوي هم دي. د سوریې پر ضد د اسرایلو په بریدونو امنیت ته ګواښ دی. زمون خبریال راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی چاپی ویل د سوریې د حلب ولایت په ځینو سیمو د صهیونیست رژیم حملې د نړیوالو مقرراتو او د قوانینو ښکاره خلاف ورزي او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او د واکمنۍ خلاف ورزي او د نړیوال او د سیمه ییز امنیت او د سولې پر ضد جدي ګواښ دی. د سوریې د حلب ولایت په ځینو سیمو باندې د صهیونیست رژیم د تیرې پنجشنبې شپې په هوایي حملو کې یو شمیر ملکي وګړي او حکومتي عسکر شهیدان شوي وو. د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنانی چاپی ډګی نکړه د سوریې د ځینو سیمو پر ضد په دغه هیواد کې د موجودو ترهګرو ډلو له حملو سره په یو وخت او غږمله د صهیونیست رژیم حملې په سوریې کې له ټیروریسټي ډلو او بهرنیو بهیرونو څخه د اسرایلو د ټورستي رژیم د ملاتړ ښکاره نښه ده، کوم چې له تیرو پرله پسې کلونو راهسې د سوریې او د سیمې په امنیت ګزار کړی دی او زرګونو کسان یې د خپلو او د دوی د ملاتړو هیوادونو د سپیرو هدفونو قرباني کړي دي. صهیونیست رژیم په غزې کې ماتې خوړلې ده. زمون خبریال راپور کړی د تهران د جمعې لمانځه خطیب آیت الله سید احمد خاتمی ویل په غزې ترانګې باندې حملو کې د صهیونیست رژیم بوږنوونکي جنایتونه د دغه رژیم د انفعال او د استحصال ښودنه کوي. هغه پرون د تهران د جمعې لمانځه په خطبو کې د طوفان الاقصی عملیات د صهیونیست جعلي رژیم په شپږ او یک کلن تاریخ کې بېساري وبلل او زیاته کړه د صهیونیست رژیم ټوله چټي هڅه د طوفان الاقصی په عملیاتو کې د ماتې جبرانول دي، په داسې حال کې چې نیوګرانو ستره ماتې خوړلې ده. آیات الله خاتمی په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د عمل نه واخ د سیونست رژیم نه بلکې د فلسطین د مقاومت ډلو په اختیار کې دی ویل. مقاومت یوه ورځ د چورلیز نومو خو نن سبا مقاومت له یو بل سره اخشل شوی چینل دی. د لبنان حزب الله له یوې خوا، د یمن انصار الله غورځنګ له بلې خوا، او د عراق الحشد الشعبي ولسي ډله له بلې خوا غږمل عمل کوي، او د دغه غږملتیا نتیجه د صهیونیست رژیم نبودیدل دي. د تهران د جمیل منځ خطیب خاتمی په دې خبرې سره چې مقاومت ډلې اوس هم بریالی دي او راتلونکي هم د مقاومت لپاره دی وویل. صهیونیست رژیم مقاومت ته د ماتې د ورکولو توان لري او د بشپړ ناتوانۍ په درشل کې دی. پاکستان له ایران سره د اړیکو پراخول غواړي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ایران د اسلامي جمهوریت سره د دوه اړخیزه اقتصادي ملګرتیا په پراختیا او د دواړو هیوادونو د ګټو د تامینېدا په لټ کې د متبادلې راکړې ورکې په بلګو سره د تجارت د سازوکار په پراخولو ټینګار وکړ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری پرون په اسلام آباد کې د ایران له سفیر رضا امیری مقدم سره په کتنه کې له مخکې څخه زیات د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د خپل هیواد ژمنه اعلان کړه. او وی ویل تهران او اسلام آباد په بیلابیلو زمینو کې د اقتصادي ملګرتیاو د پراخولو لپاره زیات فرصتونه لري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د غراز له ګډو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د تهران او د اسلام آباد د نږدې ملګرتیا غوښتنه هم وکړه. په پاکستان کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم هم د ولسمشر په توګه د آصف علي زرداری د ټاکل کېدا په حق له مبارکې ویلو سره وویل. دواړه هیوادونه له تاریخي، مذهبي او کلتوري اړیکو څخه برخور دي او دغه اړیکې د وخت په تېرېدا سره نورې هم پیاوړې کېږي. امیر مقدم د ایران او د پاکستان د تجارت زیاتېدا په لړ کې د دوه اړخیزه تجارت د اندازې د بانکي ملګرتیاو او د هوایی د اورګاډو او د سړک له لارې د ارتباطاتو په زیاتېدا باندې ټینګار سره وویل. پاکستان کولی شي له مرکزي آسیا، اروپایي هیوادونو او د غراز له ترکیې سره د تجارت لپاره د چابهار، زاهدان، د اورګاډي او د لارې په چوکاټ کې د ایران د ترانسپورټ ظرفیتونو ګټه پورته کړي. د لبنان حزب الله په اسرائیلو بریدونو ته دوام ورکړی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د لبنان حزب الله غورځنګ شپږ ځله د صهیونیست رژیم په اډو باندې بریدونه کړي دي. د لبنان حزب الله په یوې خبر پاڼه کې زیاته کړه د دغه غورځنګ مبارزانو د فلسطین په غزې تلنګه کې د فلسطین د مظلومو خلکو د ملاتړ لپاره پرون دوه ځلې په نیوکي شیبا کروندو کې په زبدین آرډي او په جل العلام پوځي اډې باندې د فلک دو توغندیو بریدونه وکړل. د لبنان اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله په یو بلې بیانیه کې زیاته کړه د دوی مبارزانو د غزې ترنګ د خلکو د ملاتړ او د سوریې په دمشق او حلب باندې د صهیونیست دښمن تیریو ته په ځواب کې په برکان توغندی سره په برانیت کیمپ کې د اسرائیلو د پاو د یو نویمې لویا په مرکز برید وکړ. د لبنان حزب الله دغه راز په هونین کلی کې د صهیونیست رژیم د پوځیانو د راغونډېدا په ځای هم راکټي حملې وکړې. حزب الله دغه راز په هدب یارون اډې کې د صهیونیست رژیم د پوځ په مرکزونو هم راکټي بریدونه کړي دي. د لبنان حزب الله غورځنګ له تیرو څو میاشتو راهیسې د فلسطین د مقاومت ډلو د ملاتړ لپاره په نیوکي ټاټوبو کې د صهیونیست رژیم په پوځي مرکزونو به باندې بریدونو ته دوام ورکړی. داسې موضوع چې په دغو سیمه کې د صهیونیست خارجي میشته خلکو د ویرې سبب شوې ده. تر اوسه لسګونو زره صهیونیستان د حزب الله له حملو څخه د ویرېدا په خاطر د لبنان سرحد ته نږدې خرګیو څخه تښتېدلی دي. په حماس د اسرائیلو بریالیتوب له حقیقت څخه لیرې دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې راپور ورکړ د امریکا او د اسرائیلو پوځي او استخباراتي چارواکي باوري دي د فلسطین حماس غورځنګ ته د ماتې د ورکولو لپاره د صهیونیست رژیم هدف د پوره کېدا وړ نه دی. دغه ورځپاڼې زیاته کړه د فلسطیني بندیانو د خوشي کولو په هکله د حماس غورځنګ له غوښتنو سره د موافقت په بڼه کې د صهیونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو به د واکمن ایتلاف دننه هم له یو شمېر ګواښونو سره مخامخ شي. د صهیونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د جنگ د کابینې لاغړی سره هم کشمکش لري او هغوی د نتنیاهو له وخت څخه د لرې کولو لپاره په یو فرصت پوسیدي. د امریکا وال سټریټ جورنال ورځپاڼې بیا زیاته کړه په هرې بالقوه موافقې سره د اسرائیل لومړی وزیر نتنیاهو هغه هدف ته په رسېدا کې چې په ځلونو یې د جنګ په اوږدو کې وټکلو د ناکام کېدا له خطر سره مخامخ دی. د امریکا او د اسرائیلو پوځي استخباراتي چارواکي باوري دي د بندیانو د تبادلې او د حماس غورځنګ د تباه کولو په هکله د لومړي وزیر نتنیاهو هدفونه که جنگ دوام ولري یا ختم شي په زیاتېدونکي ډول له محقق څخه لرې دي. د سیونیست رژیم د پوځ متقی جنرال نوام تیبیون وویل د اسرائیلو د جنگ کابینه د فلسطین له حماس غورځنګ سره د موافقې کولو هڅه کوي او یوازینی کس چې دغه موافقه ستونزمنه کوي لومړی وزیر نتنیاهو دی. روسیې د سوریې پر ضد بریدونه وغندل. رسنا خبري اژانس راپور کړی د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی میرمن ماریا زخاروا د سوریې پر ضد د سهونیست رژیم حملې وغندلې او هغه لمسونکې او د نه منلو وړ کار وبلو. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د غزې په اړه د عدالت د نړیوالې محکمې نوی رایه نومیږي. د مارچ په 9 نیټه د انصاف نړیوالې محکمې قاضیانو په متفقې توګه د اسرائیلو ته امر وکړ چې د فلسطین د غزې اوسیدونکو ته د لومړني خوراکي توکو سمدستي رسېدلو ډاډ ترلاسه کولو لپاره ټول اغېزمنونکي اقدامات وکړي. دوی په خپل حکم کې ویلي دي دا محکمه په ډاګه کوي چې په غازې کې د فلسطینیانو یوازې د لوږې له خطر سره مخامخ نه دي بلکې په دغه سیمه کې قحطۍ هم رامنځته شوې ده. دا نوي اقدامات د جنوبي افریقا په غوښتنه او د اسرائیلو په وړاندې د دې هېواد شکایت د یوې برخې په توګه راوړل شوې دي. دغه محکمې تر دې مخکې اعلان کړی و چې د اسرائیلو لخوا په غزې کې د فلسطینیانو د نسل وژنې موضوع به وڅېړي. د انصاف په نړیوالې محکمې کې د جنوبي افریقا پلاوي په غزې کې د قحطۍ د ختمولو لپاره د سهونیست رژیم ته د دغه محکمې د حکم هرکلی وکړ. د دغه پلاوي ویاند وویل د محکمې نوی حکم اسرائیل ژمنوي چې له ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي. د محکمې په نوي حکم کې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې او د کار د ادارې انروا سره د اسرائیلو همکاري هم شامل ده. البته اسرائیل به د دغه محکمې حکمونه ونه مني نو پر دې اساس متحدین باید په اسرائیلو باندې دباو راوړي. د انصاف د نړیوالې محکمې د قاضیانو حکم د غزې د مظلومو خلکو په خلاف د لوږې د وسلې د استعمال په باره کې د سهونیست رژیم د جنایتکارانه اقداماتو په باره کې صادر شوی دی. اسرائیل چې د امریکا په شین چراغ سره د خپل مهم ملاتړي په توګه چې په تیرو 3 کې له تل ابیب سره پراخې سیاسي اقتصادي پوځي او تسلیحاتي مرستې کړي دي په ښکاره د غزې د اوسیدونکو په نسل وژنې کې لاس لري. د دغه پر ضد محاصره او د سخت هوایی بریدونه او زمندر او ځمکې له لارې د دوی پر وړاندې د غزې د خلکو تر ټولو اساسي بشري حقوقو ته درناوی نه کوي. د بشري حقوقو پر ضد چلند یو اړخ د غزې د خلکو قصدي لوږه ده. تر دې مخکې د غزې د نفوسو 1/4 برخه لوږه او د قحطۍ په درشل کې وه چې اوس دغه حالت ډیر خراب شوی دی او ډیری ماشومان د لوږې له امله مړه شوي هم دي. امریکا د اسرائیلو د اصلي ملاتړي په توګه په سهونیست رژیم هیڅ ډول فشار نه دی راوړی چې د غزې د خلکو پر ضد د لوږې د وسلو د کارولو سیاست ختم کړي. د فلسطین په غزې جګړه کې د اوربن لپاره د صهیونیست رژیم د واقعي فشار او ښکارانه وکو پر ځای د جو بایدن حکومت د رپا سرحد په شمول د شته لارو د خلاصولو لپاره جدي هڅې نه دي کړې. چیرې چې د خوراکي او اساسي موادو د بار وړونکو لاریو زیات شمیر بار وړي دي، غزې ته د ننوتلو لپاره سامانونو ته په انتظار دي. همداشان د غزې د خلکو له لوږې د اسرایلو او تل ابیب د ملاتړ له کبله د جو بایدن په حکومت باندې د فشارونو له زیاتېدا وروسته امریکا له دغه رژیمه په ملاتړ سربیره د غزې د خلکو له لوږې د استفادې په حق لای پیو تبلیغاتي خپرونه کې د جو بایدن په حکومت باندې د فشار د زیاتېدا په حال کې دي. د دغه هیواد د ولسمشر د انتخاباتو په درشل کې د غزې ترنګ ته د مرستو د رسیدا او اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو په باره کې د اسرایلو د اعتراضونو د هواري په توګه غزې ته د خوراکي موادو او نورو تجهیزاتو د وړلو لپاره د پوځ له ترانسپورټ الوتکو استفاده وکړه. مهم ټکی دا دی چې په دې وروستیو اونیو کې ملګرو ملتونو په ځالونو د صهیونیست رژیم سیاست په غزې کې د لوږې او قحطۍ په رامنځته کولو سره په غزې کې د زیات شمېر فلسطینیانو د وژلو او له سیمې وتلو ته د مجبورولو په خاطر غندلی دی. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشنر وول کارتورک د پنجشنبې په ورځ صهیونیست رژیم په غزې کې د بشري ناورین په رامنځته کولو تورن کړ او وی ویل په غزې کې د قحطۍ لګول یو جنګي جنایت دی. هغویل داسې کره شواهد شته چې اسرائیل په غزې کې له قحطۍ د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ.
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران يا شهر الغفران.
روجا
دا خدای ملمستیا.
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله.
یا من قد اسرف.
ډیرو ګرانو او قدرمنو دوستانو سلامونه په وړاندې کولو سره قرآنی زیر نومې لړۍ پروګرام سره زه صادق حسین د خپل ګران ملګري
جمیل حسین بنګس سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
دوستانو لکه چې پوهیږي قرآن مجید د غوره ژوند تیرولو لپاره یو دستور العمل دی او د روژې مبارکه میاشت د هغو تعلیماتو د پیژندلو لپاره یوه ښه موقع ده. قرآنی زیر نومې 15 پروګرامونه لرونکي لړۍ د قرآن مجید د ځنو هغو مبارکو آیتونو چې د انسانانو ته د هغوی د نیکو کارونو او عملونو په وجه د زیر ورکوونکي دي څېړنه کوو. نو ښه ده چې تاسو هم موږ سره په دغه پروګرام کې شامل شئ. د میاشتو میاشتو له مشکلو او ګرانو پیښو وروسته د روژې یا رمضان مبارکه میاشت له خپلو ټولو برکتونو او نعمتونو سره رارسیدلې ده او مسلمانان له هر څه زیات عبادت او معنویت ته رابولي. هغه میاشت د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د خدای پاک د میلمستیا میاشت وبلله او خلک یې د دغه میاشت احترام او ترې لا زیات نه زیات استفادې ته بلل دي. د روژې میاشت لا برکت او معنویت ډکه میاشت ده، د پیژندګلو او معرفت د زیاتولو میاشت ده، د تر ټولو ورستی او تر ټولو بشپړ آسمانی کتاب قرآن کریم تلاوت او مطالعه په دې میاشت کې د آگاهی تر ټولو مهمه سرچینه او ذریعہ ده چې د لوستلو او پکې د غور او تدبر کولو زیاته سپارښتنه شوې ده. قرآن مجید د غوره ژوند تیرولو لپاره یو دستور العمل دی او د روژې مبارکه میاشت د دغه ارزښتناک کتاب د تعلیماتو د پیژندلو لپاره یو غوره فرصت او موقع ده. غواړو چې په دې مبارکه میاشت کې چې د قرآن مجید د نازلېدو میاشت هم ده، د قرآن کریم چې انسانانو ته د نیکو کارونو او عملونو زیری ورکوونکي دی، د مبارکو آیتونو په اړه یو لنډ غوندې غور او فکر وکړو.
قدرمن اوریدونکو، د اسلام په تربیتی نظام کې د انسانانو د تکامل او د هغوی د هدایت لپاره د تبشیر او انذار له طریقې څخه استفاده کیږي. له تبشیر څخه مراد د نیکیو او الهی رحمت او مغفرت په اړه افراد هڅول، تحریکول او رغبول او ورته زیری ورکول دي، او له انذار نه مراد له بدو ناسمو کارونو څخه د خلکو ویرول، منع کول او د خطر لانول دي. په قرآن مجید کې بیا بیا دغه خبره راغلی ده، هغه څه چې د خدای زیمواري ده له زیر یا ویرولو سره یو ځای د حق په منطق سره د یوې پیغمبر استول دي. اوس دا د خلکو خوښه ده چې په ازادانه توګه یا حق لاره مني او یا زیل او زید کوي. د قرآن کریم د بقره سورې په 119 آیت کې لولو: ان ارسلنک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسالو عن اصحاب الجحیم. زیر ورکوال، ویراوال یا گوخال د تربیتی انگیزو او اجتماعی حرکتونو یوه مهمه برخه تشکیلوي. په اصولي توګه د انسان حرکتونه د دوو عواملو تر تاثیر لاندې دي، یو د ګټې حاصلول او بل له ضرر او تاوانونو څخه ژغورل دي. انسانان د هغه جاذبې او د پی په وجه چې لري هغه څه چې په خپله یې ګټې بولي حاصلوي او ترلاسه کوي، که هغه مادي ګټه وي او که معنوي، که انفرادي وي او که اجتماعي. د دې په مقابل کې هغوی هغه څه چې خپل تاوان یې بولي، که هغه مادي وي او که معنوي او انفرادي یا اجتماعي، ځان ترې ساتي. نو ځکه الهي انبیاوو او اولیاوو د خلکو د تربیت او تکامل لپاره له دغو دوو ځواکونو استفاده کړې ده. پیغمبرانو علیه السلام له دغه طریقې څخه په استفادې سره کوشش کړی چې په خلکو باندې زیات تربیتي اثر ولري. د تربیتي چارو د کار پیژندلو له نظره هم باید د نیکو کارونو په وجه د انسان حوصله افزایی وشي، او هم د بدو کارونو په وجه سزا ومومي چې په وړومبۍ لارې باندې د تګ او په دویمه لاره کې د ګام د نه اوچتولو لپاره زیات چمتووالی پیدا کړي.
خوږو روژاتیانو، یو هڅون کې امید لرون کې تعلیم هغه زیر او بشارتونه دي چې خدای پاک په قرآن کریم کې مؤمنانو ته ورکړي دي. انسان چې کله هغه غوره او خوږ راتلونکي چې متعال خدای د خو خبرونو او یا د غوره حالت په چوکاټ کې ورله برابر کړی ویني، نو هیله من کیږي. په تیرا بیا دا چې زیری د هغه ذات لا خوا دي چې وعده چټي نه دی، او قوت او قدرت یې هم د هغو د پوره کولو لپاره تر ټولو قدرتونو او قوتونو زیات دی. له قرآني مفاهیمو څخه تبشیر د بشارت او زیری په معنا دی چې مختلف لغتي معناوې ذکر شوي دي، لکه جمال، ښکلا، حسن، خوشالون کی خبر او زن هم بشر او مباشر یو شان ماده لرون کی بلی اور لای یو اصل په نظر کې درلودل دی چې مطلق معنی د زیری رونوالی او پراختیا ده. انسان ته هم لدی لحاظ بشر ویل کیږي چې د چیره رونوالی ولا مخصوص دی. په قرآنی زیرو کې یو مهم ټکی د صادق وعده کوونکي په توګه په خدای پاک باندې ایمان درلودل دي. په مبارکو آیاتونو او روایتونو کې په خدای پاک باندې د ښه ګمان کولو سپارښتنه شوې ده. ښه ګمان چې خوشبینی هم ورته ویل کیږي او په ځینو ځایونو کې ورته حسن ظن هم ویل شوې دي. یو ډول د بل په اړه مثبت فکر لرل او لاندېښنې او منفي سوچ نه بغیر ورته کتل دي. نو له دې عمله چې خدای پاک مطلق قادر او خالص خیر او له خپلو بندګانو سره له مینې او محبت ډاک ذات دی او په زمان او مکان کې هم مقید نه دی، نو ځکه ورباندې ښه ګمان د آرامښت او راتلونکي ته د خوشبینۍ سبب کیږي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، قسم دی بی پاغه ذات چې بل هغه بل خدای نشته، هیڅ یو مؤمن بنده په خدای ښه ګمان نه کوي مګر دا چې خدای ورسره د مغه ګمان په مطابق عمل کوي، ځکه چې خدای پاک کریم ذات او ټول خوبیانې په اختیار کې دي او لده شرم لري چې یو مؤمن بنده پر ښه ګمان وکړي او د بنده د ګمان او امید په خلاف ورسره چلند وکړي. نو بس په خدای ښه ګمان کوي او ورته متوجه شي او په یوه وینا کې مؤمنانو ته نصیحت کوي چې په خدای پاک باندې ښه ګمان ولري، ځکه چې په هغه باندې ښه ګمان د جنت بیه ده. خدای پاک د بشر د نیکمرغۍ او تربیت او کمال ته د هغه د رسول لپاره هغه لزیری او ویرون سره ملکړي او دغه غوره روده چې په هر مقام او هر موقعیت کې وي د ټولو بندگانو په اړه اجرا کوي. الهی وعده هم دنیاوی دي چې په دنیا کې د مؤمنانو په برخه کېږي، لکه د نعمتونو درلودل او په دښمنانو باندې کامیابی و غیره او اخروی زیری لکه همیشنه جنت او لا نعمتونو ډک باغونه.
اوریدونکو، قرآن کریم د مؤمنانو او صالحانو لپاره د زیری ورکولو سرچینه ده او پکې یادونه کیږي چې مندره کسان چې نیک عمل کوي روښانه راتلونکی دی. هیله مند اوسئ ځکه چې خدای پاک ورته زیری ورکړی دی او هیڅوک له خدای نه زیات په خپل کول عمل کوونکی نشته. خدای پاک د سوره فصلت په دیرشم او دیرشم آیتونو کې فرمایي، هغه کسان چې وی ویل زموږ رب الله دی بیا استقامت وکړ، نو پرښتې پرې نازلیږي ورته وایي ما ویریږی او ما غمجن کیږی او تاسو ته تا د زیری وي د هغه جنت چې تاسو ته یې وعده درکړل شوې ده. موږ د دنیا په ژوند او خیرت کې ستاسو مرستندوی یو او ستاسو لپاره هر څه چې غواړئ په جنت کې موجود دي او د هر څه طلب چې کوئ درته به درکړل کیږي. لکه چې له دغو آیتونو معلومه ده، د خدای پاک د مرستې وعده یوازې له آخرت سره مخصوصه نه ده او خدای پاک په دې دنیا کې له هغوی سره مرسته کوي. همداراز د سوره غافر په یو 15 آیت کې په دې ټکی تاکید کوي او فرمایي، موږ به په مسالمه توګه د خپلو رسولانو هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی د دنیا په ژوند کې او په هغه ورځ چې ګواهان به راپاسیږي یعنی د قیامت په ورځ مرسته کوو.
عزیزانو دغه آیت په بشپړه او په زړه پورې تعبیر دی چې په حقیقت کې ټولې نیکی او څرګند صفتونه پکې موجود دي. لومړی له خدای پاک سره زړه تړل او ورباندې محکم ایمان پیدا کول، بیا ټول ژوند د ایمان پر رنگ کې رنگول او داغه په محور کې راوستل دي. زیاتره هغه کسان چې له خدای سره د مینې او عشق ادعا کوي خو په عمل کې استقامت نه لري، هغوی هم هغه کسان سست او ناتوانه کسان دي چې کله د شهوتونو له توپان سره مخامخیږي نو ایمان رخصتوي او په عمل کې مشرک کیږي، او کله چې ګټې په خطر کې پریوزي نو هم هغه کمزورې او مختصر ایمان هم له لاسه ورکوي. مولای متکیان حضرت امام علی علیه السلام د نهج البلاغه په یوه خطبه کې دغه آیت په یوه گویا او لامانانه په ډک عبارت سره تفسیری او داغه ل تلاوت او رستا فرمایي، تاسو وویل چې زمون رب الله دې نوس پخپلا دغه خبره ټینګ ودرېږي، داغه د کتاب د احکام په تر سره کولو پاغه لار کې چې حکم درکړي او د هغه د غره پرستش په لار کې لا استقامت کار واخلي، داغه د فرمان ل دایره موزه، د هغه په دین کې بدعت مرم استکای او هیڅ کله ور سره مخالفت و نه کړي.
د تهران ریډیو زتمن اوریدونکو زمونږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو
د تاسو د روژو د قبلېدو په هیله. الله مو مل او ملګری.
المانزنی ای چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی، واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دی، مست لکه موسی دی په زرګونو هرت څنډه کې، رب ارینی وایی لیدو پسې راغلی دی، وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاري، ستا د لور په وره کې الله وایی درېدلی دی، ستا د بیلتون سوی کې سینې وینم ورتی شوي دی، قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولی دی، اورم داناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے، اورم داناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے، ٹول د ملامت پلار ستا لور تا درغلی دی، کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوک لمیو نا، کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوک لمیونا، مست لکه مجنون دے ټول ملکونه لبخو کشلی دی، ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
دا قرآن پلوشه
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د قران د پلوشو له یوې بلې برخې سره زفاتمی لخپل محترم امکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. عزیزانو د روژې په دې مبارکه میاشت کې د قرآن مجید په تلاوت ژباړې او تفسیر سره د زړونو زنګ سیقل کوو. د خدای په فضل په تیره برخه کې د مدثر مبارکې سورې دیرشم آیت ته رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې غواړو د دغه سورې له یو دیرشم تر اووه دیرشم آیتونو تلاوت ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو، خو له دې مخکې له تاسو غواړو چې له موږ سره اړیکې ټینګې کړئ یا زموږ پروګرامونه تعقیب کړئ، نو پر رادیو سربیره د سوشل میډیا په دغو درکونو له موږ سره ملګري پاتې کیدلی شي. د تهران رادیو ویبپاڼه parstoday.ir/ps، د تهران رادیو فیسبوک www.facebook.com/IRIB پښتو، د تهران رادیو ټویټر twitter.com/TehranRadio1، د تهران رادیو انستاګرام instagram.com/TehranPashtoRadio. یادونه کوم چې تاسو زموږ په ټیلیګرام ګروپ کې هم زموږ خبرونه اوریدلی شئ. درې کې د t.me/TehranRadio1.
الا بذكرك قلبي يطمئن، الا بذكرك قلبي يطمئن، وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح. فأنت مبدع هذا الكون أجمعه.
قولون اوریدونکو وسام رازو خپل پروگرام ته، یعنی د قرآن پلوشه پروگرام ته، په دغه ځای کې وسام رازو د قرآن مجید د مدثر مبارک سورې یو دیرشم آیت شریف ته، هلته چې لوی پروردگار داسې فرمایي:
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
او موږ د دوزخ څوکیداران نه دی ګرځولي مگر ملائک، او موږ د دوی شمیر نه دی ګرځولی مگر ازمایښت د هغو کسان لپاره چې کافران سوي دي، د دې لپاره چې هغه کسان یقین وکړي چې کتاب ورته ورکړی سوی دی او د هغو کسانو ایمان زیات سي چې ایمان یې راوړی دی او شک نه وکړي هغه کسان چې کتاب ورته ورکړی سوی دی او مؤمنان او د دې لپاره چې هغه کسان چې د هغوی په زړونو کې مرض دی او کافران ووایي الله په دې مثال سره څه اراده کړې ده. همداسې الله گمراه کوي هر څوک چې وغواړي او هدایت ورکوي چاته چې وغواړي او استاد رب لشکرې نه پیژني مګر هم دي او نه دي دا مګر د خلقو لپاره نصیحت او پند.
عزتمنو اوریدونکو، په تیره خپرونه کې د دوژخ او د هغه د سخت عذاب خبره وشوه او دا چې د خدای نولس پرښتې په دوژخ څوکیدار دي د آیت فرمایي د دغه شمیر بیانول په دوه سبب دي. یو دا چې د کافرانو او مشرکانو آزمایښت سبب و چې په دغه شمیر یعنی نولس فرشتو پورې خندا او ټوکې کولې او ویل به یې دا خو کوم خاص شمیر نه دی، موږ په آسانۍ سره په هغوی غلبه موندلی شو او له دوژخه ځان خلاصولی شو، په داسې حال کې چې هیڅوک د خدای په فرشتو غلبه نشي موندلی. بل سبب دا و چې اهل کتابو د هغو سرچینو په اساس چې درلودلی د دوژخ د ساتندویانو شمیر نولس ګاڼه او د خدای د رسول له خولې د دغه شمیر اوریدل د رسول الله مبارک په حقانیت د هغوی او د هغوی د یقین پیدا کېدو سبب ګرځېده. همدا چاره د مسلمانانو د ایمان د پیاوړتیا سبب هم ګرځېده. او البته هغه کسان چې په زړه کې له حق سره د دښمنۍ او ضد ناروغي ده بیا به هم وایي چې خدای تعالی د دغه مثال له راوړلو څخه مقصد درلود. هغوی له ټوکو او مسخرو لاس و نخلی. همدا چاره د هغوی د لا زیاتې ګمراهۍ سبب کیږي، لکه څنګه چې د قرآن کریم په حقانیت باندې د یقین په وجه د مؤمنانو ایمان لا پسې زیاتیږي. آیت په پای کې فرمایي د خدای لخکریان یوازې په همدغه نولسو ساتندوی فرشتو پورې محدود نه دی چې کافران هم کم ګڼي، بلکې د خدای لخکرې په ټول کائنات کې خپرې دي. نو انسان باید پام ولري چې د خدای د قدرت او ربوبیت په سیوري کې دی او فرشتې په نړۍ کې د خدای چاروالي.
قدر من اوریدونکو، له دغه آیت زده کوو چې لومړی فرشتې د کائناتو او نړۍ د نظام چاروالي دي، که په دنیا کې وي او که په آخرت کې، هم د جنت او جنتیان لپاره او هم د دوزخ او دوزخیانو لپاره. دوهم دا چې د خدای د دین په هغو اوامرو او احکامو پورې چې په فلسفه نه پوهیږو توکي او مسخرې کول نه دي پکار، لکه د لمانځه د رکتونو شمیر او ترې پوښتنې لاندې راوستل یې نه دي پکار. د دیني اوامرو او احکامو په وړاندې باید د درناوی چلند ولرو او د خدای امر ته تسلیم واسو، که څه هم د ځینو په حکمت نه پوهیږو. دریم او وروستی دا چې د آسماني کتابونو او د الهي پیغمبرانو په تعلیماتو کې ډیر مشترکات موجود دي چې کولای سي د خدای او د قیامت د منکرانو په وړاندې د هغوی د یووالي او یو زړهوالي زمینه برابره کړي.
عزتمنو اوریدونکو، اوس هم د قرآن مجید د مدثر سورې دو دیشم تر و دیشم آیتونو تلاوت غوک گیردو حل تچی اللہ تعالی داسی فرمائی
کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منكم ان
يتقدم او يتاخر. هیڅ کله داسې نه ده، قسم دی پاسپورت مو او پشپې باندې کله چې شاکړي او په سبا باندې کله چې روشانه سي، بشکا دغه اور د سقر یقینا پلویو بلاگانو کې یو دی چې انسان لره ویرون کې دی. هغه چا لره چې په تاسو کې غواړي چې په اطاعت کې وړاندې سي یا ورسته سي.
عزتمنو اوریدونکو، د پیغمبر اکرم د نبوت له منکرانو او د قیامت له دروغو بلونکو سره د بحث په دوام کې د آیتونو په هغو څیزونو چې د خدای د قدرت نښې دي په قسم خوړلو سره په قیامت او دوژخ او عذاب ټینګار کوي. آیتونه اول په سپوږمۍ قسم خوري، د میاشتې منظم څرخ، په تورو تیارو شپو کې رڼا او سپین شغلې، د یوې طبیعي کال هندارې په توګه د سپوږمۍ او میاشتې شتون، او د طبیعت په نړۍ کې نور او نور رولونه له الهي نښو ګڼل کیږي. خدای تعالی بیا په شپې هغه وخت چې شا کوي او لمنه راټولوي، او په سهار هغه وخت چې راښکاره کیږي او پلو لمخه لری کوي قسم خوري. له دغه قسمونو وروسته د منکرانو د انکار او مسخرو په ځواب کې فرمایي، مسلمان د قیامت د ورځې پیښې او عذاب سخت او بوجنونکی دی. په قرآن مجید کې د دغه چارې بیان د ټولو انسانانو لپاره یو خبرداری او ویرول دی چې هغوی پوشی په دنیا کې کارونه به حساب او کتاب نه دي، او ځان د قیامت په محکمه کې ځواب ورکولو ته تیار کړي. البته په دې اړه د انسانانو ډولونه مختلف دي، ځینې د خیر په کارونو کې له نورو مخکې کیږي، او ځینې له دغه قافلې شاته پاته کیږي او کیدای شي واپس ستانه شي. لومړۍ ډله خبرداریو ته پام کوي او تل او همیشه د خپلې ترقۍ او ودې په لټه کې ده، او دوهمه ډله دغه خبرداریو ته په بې پامۍ او غفلت سره په زوړتیا او شاتګ اخته کیږي.
قدر من اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی طبیعي ښکارندې لکه سپوږمۍ، لمر او شپه او ورځ د خدای تعالی مخلوقات دي، نو باید د هغو په لیدلو سره خدای او د هغه بې نهایت اراده را یاده کړو، نه دا چې دغه سیزونه مادي چارې وګڼو چې خپل په خپل را پیدا سوي او کوم پنځګر یعنی خالق نه لري. دوهم دا چې انسان خبرداری ته اړتیا لري چې د غفلت له خوبه پاڅي او مخ ته راتلونکو خطرو ته پام، لکه نن سبا چې په سړکونو کې د خبرداری ورکولو بورډونه لګول کیږي چې د هغو په لیدلو سره ډرایوران له ناڅاپي پیښو بچ کیږي. دریم دا چې خدای تعالی د ټولو انسانانو لپاره د هدایت اسباب راستولی دی، خو ځینې په خپل اختیار الهي خبرداریو او یادونو ته پام کوي او د هدایت لاره خپلوي، او ځینې ورته بې پامي کوي او گمراهان کیږي.
الا بذكرک قلبی یطمئن وهل بغیر ذكرک قلب المرء یرتاح. فأنت مبدع هذا الكون أجمعه وأنت خالق من جاء ومن راح.
زدمن اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي، او موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو او د خدای تعالی له درګاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې په دغه لویه میاشته کې زموږ او ستاسو عبادتونه او طاعتونه هم په خپل درګاه کې قبول کړي انشاءالله.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.